موکه کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړی ته راځي مور لډیر بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسای او ولادي ډاکټرانو هم وایي چې خځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت مور نه غوړي چې لزیګون مخ کې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې کلور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیګون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بتا، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودي. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغل. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. ای میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپیریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې زخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې، له بده مرغه، چې د جلۍ په زیږېدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده، باید زوی وای. افغان خبریال ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بد سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغه، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوی دا او باید سوی به همداس می د خوند همداس می د ټول کورانی ته خسرګنه می د خوخه می د خسر می غو ټول ډیر ورته خوشاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده انسان دی کغه خزوی کغه سړی وي ټولنې ته خدمت وکي ټولنې ته کار وکي پاغي باندې کار وشي زمينه ورته برابر شي یو انسان دی او هیڅ کله دا باید مطرح نشي چې دا الک دی یا د انجلۍ ده. خو خیر په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیا نشته دی عامه پوهاوی نشته کار ورته نه دی شوی خلک ډیر البته الک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګ باندې نه ګوري چې باید وکتل شي دا نه وایي چې دا یو بشر دی دا اوسنۍ بدبختي ګورو له ښوونځي پاتې دي له ډیرو هغه حقونو محرومي دي چې دوی ته باید ورکړ شي دی انسان په سترګ ورته نه کتل کیږي ولی دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه باید هغوی ته کار وشي باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېر خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم هغه څه زمینه به ورته برابروم که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغه څه تعلیم کوم که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري نه په ښځې پورې ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده بد رویه ورسره کیږي بد چلان ورسره کیږي. زه فکر کوم دا ډیره غلطه خبره ده هغه د مور پر روحي باندې پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. یو مېرمن چې کلاله نړۍ ته راوړي هغه ډیر بد وضعیت کې وي رواني تکلیفو سره مخ وي هغه سره باید مرسته وشي نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغه ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلې او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وای چې د لور ماشوم ته به په کډوالۍ کې تیریږي کنا دی او کورنۍ نړۍ ته د جلې دراتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره انمانځي.
کله چې مل لور کې پیدا نه ونه زما په ذهن کې تیریدل چې زب مثلا هغه ته یو خسته کوټه جوړوم د هغې لپاره به په بازار کې چې تخه کالی ګورم نو دایمه هیله و چې زب مخبلې لور کې تاخلم او همدغه سیدا مثلا زبدستل ګره ورته نیسم یا به شب شش چې ورته وای هغه به ورته نیسم یا مثلا پس به ورته لاله ما یا به دا کوم یا به هغه کوم دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه به دا هیله و چې لور لپاره مې دا وکم ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو دلته پس خیرات و دا شیان نه کېدل بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغه تخپل خسرګنې مې دا هر سره ته وکړل اسلامي غبانې حقیقه ورته وای فکر کوم نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو دا مې هیله و چې دا باید وکم دا وسم چې کله مثلا د بازار ته زما خسته کالی ګورم د ماشومان نو لور کې ته مې کاخه څومره قیمت ته ویزی ورته اخلم کله کوټې لپاره دا خسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم زه وایم چې ماشوم دې خ باید ښکار شي ای مالور باید تر ټولو خوي او هیڅ کله مثلا کدا غټ شي زه بیا څونه ورته خایم د دې پزړ کې به دارمان نه ویچی زما ماشوم ته مثلا دا ستیر شوه دی نو د هر مور هیله د خپل اولاد لپاره هم دا وی زما هم دا هیله دا هغه څه مې د لور لپاره کړې دي چې شاید ماشوم ته کوم نه ویلې دي دا بس ما هیله و چې زما ماشوم ته د دې سی وی ولی اوس د لور لپاره هغه څه کوم چې زما په ذهن کې ګرځي په یګم چې هغه باندې که ته خوشاله وي د خپل اولاد په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زمونه پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په مغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده نه دا چې ولی لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی خزه ده، دغه جونی دی چې ورسته دی او چا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي واقعا دغه اولادونه زیږوي دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی او چا کزه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولم خدای ماته څلور لورګان را کړی دی د ماته څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ماته دومره د زړه دی او باندې ګران دی موږ چې ما باندې خپل زامن ګران دی د خپل زامنو په تربیت تعلیم تحصیل کې می وند اخیستې ده او په غو باندې می مصرف کړی دی په غو باندې می زحمت ایستلای دی غو ته می توجه کړی ده هم ما او هم می مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی په همغږی یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه پر روزن عمل سي چې پیدا شوی دی کزوی پیدا شوی دی هم ورته لبې کولې دی په باندې خوشاله شوی یو المنزل مودی دغه تولد مجاشنی ولیدي دغه سالګری مجاشنی ولیدي همدغه سی واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مودې خدای شکر ایستلای دی او پغی خوشاله شوی یو هم دغه سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنې ته روزنې ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی دا سی په لباس کې نه یو قائل شي په تعلیم کې نه یو قائل شي ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړی تعلیم مو کړی دی دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقت کړی دی کزیم کومور یده او د مولورګانو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمبر باندې پالی نمبر باندې ته د اول نمبرګې تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونیو ولوسته د سانسدی او د مود پوره ویار دی چې نه تنها دا چې از مولورګانو تحصیل کړی دی او ماته د قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم خپل مسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړی دی په دې ترتیب سره از مخکور نه نه مسلمانه کورنۍ د چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دوه باندې ویاړ
د اکثر کسانو په باور د یو شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کیږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه را ته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوي چې زوی ته له لور څخه ډیر ارزښت ورکول کیږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته بې سوادۍ ته ناپوهې ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور غني او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولی نو دا غستونځه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلیږي او دوار ته په یو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدل رټل کېدل
bale بالکل دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل خزو ته په غرونه ورکړي او ورته ویلي چې کدا زل د لور زوی ګول کور ته مرزه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري اې د لپاره چې ډیر په بد سترګه په توهینامیزه سترګه هغه خزه ته لا ګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د انجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي
دا یو غلطه عقیده ده خلکو خسته او د خزه زیږون په خزه باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظر د علمي او ثابت خبره نه ده چې د په خزه پوری تړاو لري او خزه د پیتوهین شي چې لور زیږي کله چې یو لور زیږي یا یو زوی زیږي کوم تکلیف چې په زوی باندې مور تیرې په لور باندې هم تیرې نو واقعا ک به پرتل کو دي مور له نظر مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې ما نیم د سي تلقینی سوی دی چې ګواکې زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور در نزي
دا چې کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کیدل زوروي تاسو څه وایي
موینه او د ما هله دغه کورنۍ څخه دغه دی چې اڅ کله لور ته په کوم سترګه مګورې کته سو خپل لور ته په کوم سترګه وګورې نو تاسو به پردې لور ته په کوم سترګه وګورې پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګه په مجلسو کې کیناول نو مونږه باید لږه نزدک کو علم دادا خواس مم دادا چې لور او زوی ترمنځ فرق مقایل لګي لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خوا تحفه ده
مبردل چې کله په یو شمیر کورنۍ کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون منځي خو د لور په زیږولو سره مور لتون او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغه په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ترې زیات خوشحالي او دغه په پیدایش باندې چې دغه زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیمی دغه څه چې د ځکه د خوشاله مختلف طریقو سره چې د خپل خوشاله خپل خوخي سره غندي اما چې کله الله تعالی وي د لور نعمت ورکی لوري د نړۍ تر شي سترګو غړي باغې باندې خفکی خزم و هي خزو ته د سي بازار دوی لکه داج دي خزو د میرمنې خپل اختیاري کار او داغې نه سزا داغې نه چې یو غلطی سره دت شي اگر ګذر الله تعالی طرف نه ده کله الله تعالی شاد زوی ورکی چې ضرور ورکی دا ټول الله تعالی طرف نه وي کومګه اسلام ته ګورو زمونګه مبارک او سپیشل دین موږ ته د خیچې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم مبارک فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانی ورکړي د چا د لورګانی یا د چا د لورګانی هغه کله الله تعالی لورګانی ورکړي هغه په خفانه شي به خ تربیت وکړي او په خ تربیت کې شوه بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په خ طریقه سره غټي کې به واده کې او د نن پسم دا خبر اخلي پښتنه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ به دا سړی ما سره په جنت کې د سیوځي حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام د خپل مبارک لاس منځنه غوت او د شهادت غوت د یوځي کړلې څنګه دا دوه غوت یوځي دغه سبا د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یوځي د سیوماته نږدې ان الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د لوړ مقام ته رسیدلو لپاره اشاره کړې ده په کوم ټولنه کې چې په لور باندې خرخه پکېږي او په ځمونه خوشحاليږي دا د غوی ډېر کامل مې د جهالت نه پوهې ده زه په خپل د پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګان په سره ځمون نشته نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړي وړي لورګان چې په کوم طریقې سره مات هر کړي کې څومره خوشحاليږي څومره مینه محبت ما ته ښکار کوي نو دومره زموږ ځمون نه کوي ځمون بي پرواي او دغه لورګان چې د مینه محبت او د ترحم سمبول ورته لیکي نو باید په دې ټولنه کې دا په هایو ورک شي
نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاکلغږي کې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامت وي نو وړي سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وای دا چې یو شمیر خځو سره د لور په زیږولو بد چلن کیږي بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولی جلی نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي ځینې مان دي هم نه وړي چې لور ولري
تقریبا 95% خزه نغوري چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غوري حتی د سمریزانو مشته چې وای د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته ما وای د لپاره کینجلې بیا ما نراولی ډاکټر ته دوا را باندې ناخلي کور کې راته خ خوړه نه راکې یعنی مړې مغه چې برخورد چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومي برخورد یو ډول چې جلې ماشومي په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نه دا امیدوار خزه بیچاره حتی نه وړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازان ته وایي چې د رواني له نظر عصبي له نظر څومره د خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي حتی خزه چې انجلې ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشويش حتی بعد ولادت نه خوندزيګان ورته پیدا کیږي او فشارونه جیګزي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسان هم لرو امدا کار کوي الا تی بیا څه کېدلی سي
ډېر شاته پاتې ملک یو او الاتې زه فکر کوم دا دی چې خزي او انجونې ډېرې احتیاج محتاج دي که دوی چیرته د خپل پخو ولاړ وي ښه ښه تحصیل پرې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي په خپل پښو ولاړي تحصیل هم ښه پیماندې کیږي او ښه پیسې ګټي مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي او په خپل اختیار یې ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي پیسې هم نشي ګټلی ښه سواد هم نه لري نو احتیاج محتاج یي ځکه ټول جلی نخوا خی د دې لپاره چې د بل په اختیاري مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو خزي منجونې ډېر په خپل اختیار نه دی اغه لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړيږي اغه لپاره څوک علاقه مند نه دي د طبي همکاران بیچارهګان وای چې مونږ خپل ستونزې ګور نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولر دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدل یو نو کبر لور موږ راوړ بیا موږ غوندې زپیږي او موږ غوندې به مشکلات ویني اغه لپاره ډیر تعلیم یافته خلک هم نغوري حتی چې انجلې ولري
bale اوس که په دې خبرې راته وکړی چې آیا د لور په پیدا کېدل کې مور مقصره ده
اصلا نه اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې هم د سدې چې وای د خزه جلی راوړي نو بل واده ورته وکي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کیږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د الک دی یو د انجلۍ دی، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بیل غن انجلۍ دی یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري او د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې اته مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپل څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
د سیماریز مم لیدلای دا چې انګور د سلاز غزاوله غوري ته چغوا خوري جو خوري لاس ورته نیولای خسر چې ته خاجب زامنان زیګی چې ته بیا وری جو خوري لاس ورته نیولای دا چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لري د لپاره چې ته خلورګان زیګی. د سکاسان مشته چې لور ور کر پیدا کی اې چې کوته نوري شفاخانه کې پریدي، نو دا ستراجدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لار ریخوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کول او زورول کیږي، دغه کورنۍ او تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړل ده. دغه باید خپل سر نه او باسي، مونږ بیا د نارینه غړم نیولای شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړلای دی او جنجلې جنسیت هم په تاسو پورې تړلای، نو مونږ خسي د والد مونږ جنکیانه زیګو او دې باندې باید او پیګی د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خسخت دریزه مسلمانان یو، مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلند کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیا هي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خون کئی پدی درسی سات کی رتا پا افغانستان کی کرل کی دن کی وریجی او جوار بیانوی دا وو رچی دا افغانستان کومی سیمی د وریجو او جوارو کرلو تا مناسب دی دوم ټولګی د درسی ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه لکومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتی ده
وریجی د نغیو او غټو وریجو کرل چې لغنم ورسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګۍ تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي څرنګه چې خلکو د آسیا اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل کوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړي او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمبري غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقطو ترمنځ وصلوالي څېړي. داسې یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم دوغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګداري پر وسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کول په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
فکر کرم دویاری فکر کرم دویاری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلیم یاوری ما زخم
گنا
ژوند